خوشامدین.
ډیره مننه ساتر پروخت تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. په دې اوسه تخ پرونه کې اوري چې د افغان حکومت او جمعیت اسلامي استازیو پرون د دریم وار لپاره په خپلو کې خبرې کړې دي. نن دوشنبه ده، د مرغومي یجدي 13 د جنوري میاشتې 8. تر خبرونو وروسته نور راپورونه معرفي کیږي. د کورنیو چارو وزیر پرون په بلخ کې له عطا محمد نور سره وکتل. د افغانستان د جمهوري ریاست او د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پایل پر سر بحثونه روان دي. د جنوبي کوریا د ساحلي ساتونکو یو چارواکی وایي د تیلو له یوه ټکر سوي ټانکر څخه تر نن سهاره پورې لمبې پورته کېدې. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک پرون په مزار شریف کې له مستعفي والی او د جمعیت اسلامي ګوند له اجرائیه رئیس عطا محمد نور سره د بلخ پر وضعیت خبرې وکړې. شغلی نور په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې په دې کتنې کې د هیواد پر روان وضعیت، د شمال پر امنیت، بیا په ځانګړي ډول د بلخ پر تحولاتو نظرونه تبادله شول. د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې تیر ماښام بلخ ته لاړ چې د بلخ د نوي والی محمد داوود ویان رحمت الله فطرت هیله شولې چې د عطا محمد نور د استعفا پر سر ولړ سوي اختلافات به ډیر ژر حل سي او نوی والی به بلخ ته ورسي. د افغانستان د جمهوري ریاست او د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پایل پر سر جدي بحثونه او مشورې روانې دي. د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې ویان روح الله احمدزي ازادي راډیو ته وویل
همدا اوس مونږ د جلال اباد ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې مونږ دغه ملي بهیر پیل کړو، نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې مونږ مشخصا دغه تاریخ اعلان کړو.
په پام کې وه د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ رسما پیل سي، خو د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي ادارې وروسته وویل د دغو تذکرو د ویش نیټه باید د جمهوري ریاست لخوا اعلان سي. مشرانو جرګې پرون له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر ژر پیل کړي. د بغلان پولیس وایي په وسلوال نشته کې څلور وسلوال مخالفان وژل سوي او 15 نور ټپیان دي. د بغلان امنیه قمندان مل پاسوال اکرام الدین سری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوالو مخالفانو ته په وروستیو کې هغه وخت مرګ ژوبله واوښته چې په بورکه ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړه او د افغان پوځیانو له دفاعي بریدونو سره مخامخ شول. بورکا د بغلان ولایت په شمال ختیځ کې موقعیت لري او سش کالې پر مرکز وسلوالو مخالفانو تر لاسو زیات ډلې بریدونه کړې دي. د دولت کوم مخالف ډلې د دې ورستیو تلفاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د جنوبي کوریا د ساحلي ساتونکو یو چارواکی وایي د تیلو له یوه ټکر سوي ټانکر څخه تر نن سهاره پورې لمبې پورته کېدې. د تیلو د ټانکر یوې لېږدونکې کښتۍ له یوې باروړونکې بیړۍ سره د چین ختیځو سواحلو ته نږدې ټکر وکړ. په پیښه کې د تیلو د لېږدونکې کښتۍ د دېرش سورلۍ چې ډیری ایرانیان وه لا هم تری تم دي. د جنوبي کوریا دغه چارواکي وویل د عملې د تری تم سوي غړو برخلیک تر نن سهاره پورې معلوم نه وو. د چین د ترانسپورت وزارت ویلي په دغو لادراکه سویو کسانو کې دېرش تنه ایرانیان او دوه بنګلادیشیان شامل دي. د تیلو په لېږدونکې بیړۍ کې 1,16,000 ټنه ایراني تیل انتقالېدل چې ارزښت یې 6 میلیونه ډالر اټکل سوی دی. هڅه روانې دي چې د تیلو لېږدونکې بیړۍ سورلۍ وژغورل سي او د هغې بلې بیړۍ ټوله سورلۍ ژغورل سوې ده. او اوس هم یو جالب خبر، د امریکا په متحده ایالاتونو کې د لاټرۍ د دوو ټکټونو رانیونکو څه باندې 1 میلیارد ډالر وګټل. چارواکو پرون وویل یوه کس یا هم ډلې په نیو همشایر کې 15 میلیونه ډالر وګټل. تر دې یوه ورځ مخکې بل ټکټ رانیونکي په فلوریدا ایالت کې 450 میلیونه ډالر وګټل. د ګټونکو نومونه تر اوسه پورې نه دي افشا سوي. او د سویډن پولیس وایي په ستاکهولم ښار کې د میټرو له یوه تمځای د باندې د پروني چاودنې له کبله یوه ټپي سوي سړي ساه ورکړه. د ستاکهولم د پولیسو ویان سپین ایریک وولسن پرون وویل دغه څه باندې 6 کلن سړی وروسته له هغې ټپي سو چې ظاهراً یې له مځکې څخه کومه اله پورته کړه او هغه ورباندې وچاودېده. په پیښه کې یوه 45 کلنه ښځه ټپي سوې هم ده. دا چاودنه د میټرو په واربي ګارد تمځای کې سوې چې د هودینګي هستوګنې سیمې ته راوتلې ده. تر اوسه د دې پېښې علت نه دی معلوم، خو محلي رسنیو ویلي کېدای سي چاودنه د لاسي بم له کبله وه.
روسیه زادی رادیو ته غوږ یاست.
د دې اوساته خبرونه په راپورونه کې اوري چې د جمعیت اسلامي یو باوري سرچینه وایي د دغه ګوند استازیو پرون د دریم وار لپاره له افغان حکومت سره خبرې وکړې. د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي اداره وایي چې ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل سي.
همدا اوس موږ د جلال مول ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې موږ دغه ملي بهیر پیل کړو.
د چین ختیځو سواحلو ته نږدې د دوو کښتیو تر ټکر وروسته لا هم دیرش تنه ایرانیان او دوه بنګلادیشیان تری اتم دي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د دې خپرونې د سر راپور راخلو. د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ګوند استازیو پرون د دریم وار لپاره خبرې وکړې. دغه خبره د جمعیت اسلامي یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه. اخوا د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور له رویټرز آژانس سره په یوه تازه مرکه کې د حکومت پر وروستیو فیصلو نارضایتي څرګنده کړې ده. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د جمعیت اسلامی ګوند یو باوري سرچینه تاییدوي چې پرون د افغانستان د جمهوری ریاست او جمعیت اسلامی د استازیو ترمنځ خبرې شوې دي. په پرونیو خبرو کې ښکلې سرچینې د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له تېرې اونۍ دا پیل شوې مذاکرې څه نتیجه لري، وویل له دې چې خبرې روانې دي د جزئیاتو د افشا کولو اجازه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې د ارګ او جمعیت اسلامی ترمنځ د دوو مخکینیو دورو خبرو تایید د جمعیت ګوند یوې سرچینې ازادي راډیو ته کړی و. اخوا یو کورنۍ رسنۍ تولو نیوز په تازه رپورت کې د افغان حکومت او جمعیت اسلامي ګوند د پرونی خبرو د ګډونوالو نمونه خبره کړې دي. د رپورت په اساس د بهرنیو چارو وزیر او د جمعیت اسلامي ګوند رئیس صلاح الدین ربانی، عبدالستار مراد، محیدین مهدی او نور رحمان اخلاقی د جمعیت اسلامي په استازیتوب او د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی، د مالی وزیر اکلیل حکیمی او د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی د حکومت په استازیتوب په دې خبرو کې برخه اخیستې وه. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته یو لسمادیز وړاندیز سپارلی چې پکې د اساسي قانون لویه جرګه د توشیح شوي قانون په اساس د الکترونیکي تذکرو ویش، د نظام بدلون، په حکومت کې د جمعیت ونډه او د حکومت تر پایه د بلخ د والی په توګه د عطا محمد نور پاتې کېدل غوښتل شوي دي. ارګ مانی خپل پخوانی دریس چې هماغه د بلخ له ولایت د عطا محمد نور د استعفا منظوري و بیا تکراروي او په پرونی خبرو څه نه وایي. اخو په خپل عطا محمد نور د رویټرز خبری آژانس ته په یو تازه مرکه کې چې پرون خبره شوی یو ځل بیا د حکومت په وروستیو پریکړو ناخوښي وښوده او دا یې هم وویل چې د جمعیت په خوښه به په راتلونکي کې ولسمشرۍ ته کاندید شي.
جرم
مې څه دی چې توطیه راته جوړیږي؟ زما جرم دا دی چې له تروریزم سره مې جنګ کړی او له غرب سره هیت پاتې شویم. جمعیت یو موټی دی او پاتې بشي، خو په عبدالله به نور هیڅ کله اعتماد نه کړي. که د جمعیت اسلامي رئیس او متحدین دا مسؤلیت د ما په غاړه کړي، حتما به په راتلونکي کې کاندید شم. د جمعیت اسلامي رهبری شورا وروسته له هغه په حکومت کې د خپلې ونډې په معلومولو ټینګار وکړ چې کابو درې اونۍ مخکې افغان ولسمشر د بلخ د پخواني والی او د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور استعفا ومنله. د عطا محمد نور پر ځای د جمعیت اسلامي ګوند یو بل غړی انجینر محمد داود د بلخ والی وټاکل شو او وایي چې د ارګ له فرمان سره سم به بلخ ته ولاړ شي. خو د بلخ پخوانی والی وایي د غوښتنو د نه منل کېدو په صورت کې د بلخ ولایت چاته نه پرېږدي.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي قانون دی پر ټولو افغانانو یو شان تطبیق سي. چارواکو دغه څرګندونې د اساسي قانون د اونۍ په لمانځغونډه کې پرون کړې دي. تفصیل له صادق رښتینې ناوري.
روانه اونۍ په ټول هیواد کې د اساسي قانون د ملي اونۍ په توګه لمانځل کیږي. چارواکي په تیرو 45 کلونو کې د افغان حکومت تر ټولو لویه لاسته راوړنه همدا اساسي قانون بولیا وایي چې لاغه څخه دفاعي اساسي دنده ده او ټول اړخونه باید دغه ملي وسیقې ته درناوی وکړي. د یکشنبې په ورځ د کندهار ولایت چارواکو هم د اساسي قانون د ملي اونۍ په لمانځل غونډه کې وویل چې د زورواکو شتون، له حکومتي مقامه د ځینو چارواکو ناوړه استفاده، د یو شمېر کړیو لخوا په خپله ګټه د قانون تعبیر او په بعضو سیمو کې د نامنویو له امله د دولتي حاکمیت کمزورتیا هغه څه دي چې په کندهار کې د قانون د بشپړې واکمنۍ مخه نیولې ده. د کندهار والي جنرال زلمي وسا په دې اړه وویل چې د تورستي ډلو فعالیت او نامنوی په ځینو سیمو کې د قانون نقص ته هم زمینه برابره کړې او ځینې کسان د خپلو شخصي ګټو د تامین لپاره اساسي قانون تر پښو لاندې کوي. خو والی وایي د اساسي قانون تطبیق به بیا هم د ولایتي ادارې له لومړیتوبونو څخه وي.
کوشش وکړو چې څه چې قانون زموږ ته غواړي هغه تطبیق کړو، څو موږ وکولای شو چې هغه څه چې په موږ پورې په هر یو پورې تړلې هغه د قانون په چوکاټ کې په خپله ساحه کې ولس ته او ولس په دولت ته وړاندې کړي.
د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق د اساسي قانون د اونۍ لمانځل غونډې ته په وینا کې وویل چې د دولت عالي رتبه مامورین د اساسي قانون او ملي ګټو خلاف کارونه کوي او دغه ملي وسیقه خپل شخصي ادارایي بللې. رازق وایي په افغانستان کې رامنځته سوي لاسته راوړنې باید د افرادو او شخصي غوښتنو قرباني نه سي او د افغانستان په اساسي قانون کې درج سوي مادې باید د روانو ناخوالو د پای ته رسولو په هدف حتمي عملي سي.
هر څوک د افغانستان هر د غره شپانه او په هر څونه لوړ مقام کې ناسي د غو د پاره یو رنګ پرخه نسته. څوک دې په دې زړه د شنه شکی چې ټوله ورځ مېزونه ټکی ناری وي چې قانون عملي کوو اصلاح راولو هغه څه به کدا څه به قانون هر څوک وسترګ لري نه د نن صداغه د 1950 حکومت دی ناغه وخت دی ناغه الاتی چې څوک په شنه خبرېږي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزی هم غونډې ته په خپلو خبرو کې د قانون پر تطبیق ټینګار وکړ. شیرزی وویل په هیواد کې د ستاسو څخه د وتلو یوازینۍ لار په اساسي قانون عمل کول دي.
اوسنی حکومت هم لا کول شته هم قانون دې تطبیق شوی او بد بختانه دروس په افغانستان په ډېر بد حالت کې خدای دې ټولو دولتي کارکوونکو ته خصوصا ماته او ټولو ته د غور په نصیب کې د قانون تطبیق ولرو په ځای ولا حکم کو قانون تطبیق کو او بیا د عامو نسب د خلکو په خدمت مروسو.
د افغانستان اساسي قانون په 1902 کال د جدي په میاشت کې تصویب شو. افغان حکومت د اساسي قانون څوار لسمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې کارپوهان وایي د ملي والی حکومت په خپل تیر سوي کاری دبره کې په ډیرو مواردو کې اساسي قانون نقص کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوس د احوال ثبتولو مرکزی اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش په وړاندې هیڅ ډول سیاسي قانوني حقوقي خنډ نسته او ژر به دغه پروسه پیل سي. دغه اداره وایي چې د افغانستان د جمهوري ریاست سره هم په دې اړه خبرې روانې دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د جمهوری ریاست او د نفوسو د احوالو د ثبتولو مرکزی ادارې ترمنځ د برېښنایي تذکرو د ویش د پیل پر سر جدي بحثونه او مشورې روانې دي. د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې ویاند او سلاکار روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا اداره له دوه اونیو راهیسې په تخنیکي لحاظ پوره چمتووالی لري څو د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر پیل کړي.
د احوال ثبتولو مرکزی اداره د الکترونیکي تذکرو د ویش برخه کې مشخصا دې ته چمتو او آماده ده چې په نږدې راتلونکي کې دغه ملي بهیر له خیر سره پیل کړي. همداوس موږ د جلال اباد ولسمشر د دفتر له ریاست سره په اړیکه کې یو چې کوم تاریخ مشخصا ښه دی چې موږ دغه ملي بهیر پیل کړو نو انشاءالله په نږدې راتلونکي کې موږ مشخصا دغه تاریخ اعلان کړو.
درې اونۍ مخکې د نفوسو د ثبت او احوال د قانون د ځینو مادو د بدلولو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د ملي شورا د دواړو جرګو کمیسون تایید کړ چې لمخې باید په برېښنایي تذکرو کې د افغان قوم او مذهب کلمې ولیکل شي. د ولسی جرګې ځینو غړیو بیا له دې موضوع سره مخالفت وښود او د شنبې په ورځ هم د جرګې په عمومي غونډه کې پر یادې موضوع تود بحثونه وکړل. خو د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزی ادارې ویاند روح الله احمدزی ډاډ څرګند کړ چې په دې برخه کې هیڅ ډول خنډ نشته او مخکینی لانجې هم هواري شوې دي.
قانونی حقوقی او سیاسی لحاظ موږ د خپلې دغې ملي برنامې پر وړاندې هیڅ ډول کومه ستونزه نه لرو. له قانوني اړخ کې چې کوم ملاحظات د ملي شورا د قانون هغه حل شو، قانون تایید شو، د ملي شورا د قانون تصویب شو او جلالت ما ولسمشر هم په مدت مخه در قانون توشیح کرد. به شنبې ورځ مشخصا در قانون په رسمي جریده کې هم چاپ شو.
تر ټولو لومړی ولسمشر د تذکرې لپاره فورم ډکړی او د ولسمشرۍ معنی یو چارواکي هم د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډیر ژر پیل شي.
او اوس هم ورزو خوسته لیوی اونی راهیسې د غرونو او دشتو پر سر د داوو او لانجو له کبله په خوست کې ځینې ځایي قومونه او کوچیان د یو بل پر وړاندې مورچو ته ختلې دي. کوچیان وایي چې په خوست کې ځینو قومونو پرې د تګ راتګ لارې هم تړلې دي خو قومي مشرانو دا مسأله رد کړې ده. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست په ختیځو سرحدي سیمو کې پراته کوچیان وایي چې له یوې اونۍ راهیسې ځایي خوستۍ قومونو پرې د تګ او راتګ لارې تړلې او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي خوستي قومونه ورته په مورچو کې ناست دي، نه ناروغان خار ته بیولی شي او نه هم د دوی په کلیوالي دوکانونو کې څه پیدا کیږي. بل لوري ته خوستي قومونه وایي چې کوچیانو د خپلو پلرونو او نیکونو کوچیانۍ ژوند پریښی او په زور یې په هغو غرونو او دښتو کې د آبادۍ جوړول پیل کړي چې له پیړیو راهیسې ورڅخه خوستی قومونه ګټه اخلي. د کوچیانو یو تن مشر حاجی رمضان کوچی له بابرک تانی څخه آزادۍ راډیو ته د تلیفون پر لیک وویل
کمال توګه دغه سرخه ته مستوي ده د باکو زواله ونیسه ان د ګربز ولسوالی پر دالر باندې د خلجو په مخ باندې اگر کابل اور زورا جمخت حکومت وایتان کابل راغلی وو په دمرچو وګرځیدل حکومت امر یو کټه تا چې مرچي خالق یې خلجو په مکمل توګه خالق لري خو چې ورونه چې دی هغه چې په مرچو کې ناش یې هغه خو ته کې یو
د المر په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی خوست ښار ته اته لارې لري خو ټولې بندې دي. په دوکانونو کې هیڅ شی نشته، مریضان یې له لارې راستانه شوي دي.
اته لارې لرو خو زه دا مکمل په موږ باندې دي ښه مریضان مالو سامانونه دوکانو کې یو شی نشته. نن مریضان راستانه شوي دي د لنډرو تورې اوبه تېرې دي عالي شیر سپینه پیل دا مکمل بنده کړله مریضان اوس دلته کورو کې پراته دي ښه.
خو بل لوري ته د خوست قومي مشران د کوچیانو دا خبره ناسمه بولي چې پر دوی لارې تړلي او یا هغوی کوچیانو سره نرخ شریعت او قانون ته نکیني. قومي مشر مختارالدین جلالزی وایي چې خوستي قومونه دلته خواوشا زر کړه دي اوسېدو مخینه لري. په دې استقامت کې ټولې تڼې همدې قومونو په حشرونو جوړې کړي او دا سرحد د حکومت په غوښتنه په پیړیو په قومي اربکیو ساتلی دی. نوموړی وایي اوس کوچیانو هغه د خپل پلار او نیکه کوچیانۍ ژوند پریښی او په هغه غرونو او دښتو کې د آبادۍ جوړول پیل کړي چې خوستیو قومونو پکې اربکی درلودل.
نه د جنجول طرفدار یو، شریعت هم منو، نرخ هم منو، اصول منو. یو ولي صاحب سره یو ولایتي درې سره په دای فاکي څوره کتلې دي اوس راغې کېدلې یو یغې ټول خبرو ته مو غېږ نیولا ده. په دا شکل چې مثال مونږ ته خپل حق ورسیږي خپل حق کوچای زر اور ده نو سره ځلان کوي زیتای کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې دواړه لوري له مورچو راکوس شوي او لارې هم نه دي تړلې. د خوست والی ویان مبارز محمد زدران وویل چې د کمیسیون د گزارش له مخې اوس مهال په یاده سیمه کې د وسله والی نښتې اندېښنه نشته، خو مسله به د جمهوري ریاست له لوري په خوست کې د غرونو او دښتو پر سر د قومي ستونزو لپاره د ټاکل شوي هیئت لخوا حلیږي.
مورچه د دواړو خلکو خو په تفاهم سره رنګ شوی وسلوال کسانی کورونه تسنه شوی او په زمن کې د ټولو پر مخ باندې لوی لارې خلاصې دي. هیڅ ډول د تاریخوالي ستونزه تر اوسه پورې په جدي ډول سره نه محسوسېږي. ولې ورستۍ نهایی بنسټیزه پریکړه به د هغه کمیسیون لخوا ترسره کیږي چې د جمهوریت صدالي مقام لخوا په ورستۍ کې ټاکل شوی دی.
د یادونې وړ ده کوچان د خوست د متون شمال باغ تریزیو علي شیرو توروبو لنډرو قدمو لکنو او خرچینو پورې قومونو سره د غرونو او دښتو د ملکیت پر سر دعوی او لانجې اوږده مخینه لري او ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل هم ګرځېدلی دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت او د یونیسف ادارې ترمنځ د پاکو اوبو او روغتیا پالنې خدمتونو برابرولو په برخه کې د څه باندې 43 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک سو. د یونیسف ادارې مسؤلان پاکې اوبه او روغتیا پالنه د خلکو لپاره مهمه ګڼي. واصل وصال او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د هیواد د لرو پرتو سیمو 80 سلنه خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري، د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په لرو پرتو سیمو کلیو بانډو کې میشتو میلیونونو وګړو ته د پاک اوبو او حفظ الصحې خدمتونو د برابرولو خبره کوي. دغه وزارت په همدې هدف د یکشنبې په ورځ له یونیسف ادارې سره د څه باندې 43 میلیونو ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل د دغه وزارت د پلان له مخې به یادې پیسې د دوو کلونو په موده کې مصرف او ورسره به په یاده برخه کې د خلکو ستونزې تر ډیره هوارې شي.
د پلان مجموعي مبلغ 43 میلیونه او 215 زره امریکایي ډالر ده چې د درې وزارتونو لخوا به په 2013 او 2019 کالونو کې به په کلیو مکاتبو او کلینیکونو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې په پروژو به دغه مبلغ له خیره د خلکو او د ولسونو په همکاري به مصرفیږي.
خغل کریمی وای دغه پلان په ملکی دوسره به په کلیو بانډو کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسي لا 35 سلنه نه دریو ته پورته شي. د نوموړي په خبره دغه پلان په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هلمند، زابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات، فراه، بادغیس او غور ولایتونو کې پلې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت د شمیرون له مخې اوس مهال د هیواد د ټولو وګړو 15% پاک اوبو ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو متخصص ډاکټر منور شاه بیا حفظ الصحه او پاک اوبو ته نه لاسرسی د خلکو اساسي ستونزې یادوي او په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د یو شمېر راپورونو له مخې د هیواد د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو هم په وار وار په حکومت له دې عمله نیوکې کړي چې د دوی اساسي ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي پلان لري چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان د کلیو او ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف اداري استازي عادل خزر د یا تړون د لاسلیک پر مهال ویل پاک اوبو او حفظ الصحي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی مهم دی او په یاده برخه کې د دوامدارو همکاریو ډاډ ورکړ. دا وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د حکومت ملاتړ وکړو. موږ د حکومت سره خلکو ته د پاک اوبو او حفظ الصحي خدماتو د برابرولو په برخه کې ګډ کار کوو. موږ خوښ یو چې حکومت په 2010 میلادي کال کې له خپلې بودجې نه د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کارونه وکړل او هیله ده په 2013 میلادي کال کې هم همداسې وشي. اغلی خزر وایي حکومت او غیر حکومتي ادارې باید په پوره وس او توان سره هڅه وکړي چې حفظ الصحه او پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه هواره شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ اوسیدونکي پر ولایتي چارواکو تور پورې کوي چې دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي. دوی پرون په یوې اعتراضي غونډه کې هم خبرې کړې دي چې تفصیل یې له شریف الله شرافت نه اورو.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ ځای خلک وای رواني جګړې ترې هر څه اخیستي، خو دولتي چارواکي د دې پر ځای چې لاسنیوي وکړي د دوی په نوم راغلي مرستې شخصي جیبونو ته اچوي.
موږ به چرګان څوک موږ خو نه سړی به موږ غاور کوي ټول د خلک دي چې په خپل عیال پر یاران دي
و مسكين او فارو غریب د پښوالان دي.
والي ته ارزه کړي، والي ته ورغلي، هغه موږ بیرته پسې اخیستي.
دا دا د فریاد د اورزګان دغه جګړه زپول دي چې په یو یو جوړه جامو کې د جګړو لقبل د خپل سیمو راوتلې دي او نور هر څه له لاسه ورکړي. دغه خلک چې د لاریون په مخه د ترینکوټ ښار ته راوتلي و د خپل حقوقو غوښتنه یې کول. دوی پر چارواکو تور پورې کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې شخصي جیبونو ته اچوي.
یا یو مور سړی چې هغه چې ورکوي و مسكين او فارو غریب د پښوالان دي. دوه درې غاښته مایل دي چې زرنجانې بار کړي او یو سی په وړو په سره کې خرڅي
چې موږ ودوغني به سری ولا کړو چې موږ خپل عیال فکر کوي به بخاري به په تکلیف موږ نه نه دغه ولاړ دي موږ څو
د لارینو راخوا به یو شمیر نور قومي مشرانو هم په همدې مخه احتجاجي غونډه وکړه او له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې په ادارو کې د فساد مخه ونیسي او خلکو ته خپل حقوق ورکړي.
موږ دغه هیله لرو د والی صاحب سره د نورو سره چې بس تی نور دغه ولسته ورک.
د اورزګان والی محمد نذیر خروټی هم د خلکو دغه خبرې تاییدوي، خو پړه پر مرستندوی ادارو غورځوي او دغه راځمنه کوي چې دغه تلبه د فساد مخه نیسي او خلکو ته خپل حقوق ورکوي.
شکایتونه واقعا چې موجود دي، طبعا چې ستونزې و ځینې ځایونو کې موجود وي. روزګان په نورو ځایونو کې د مرستو خپل تداوم دی و کې دوی خپل یو طرز العمل لري. د هغه طرز العمل نه مخې نه دوی خپل مرستې کوي او په دې کې موږ مداخله نه کوو.
هڅه مو کړې چې په دې اړه د مرستندوی ادارو له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو هغه په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه. د یادونې وړ دی چې لدی وړاندې هم په دغه ولایت کې خلکو شکایت کوي چې د دې په نوم راغلي مرستې زور واکو ته ورکول کیږي.
د چین د ترانسپورت وزارت وایي 13 ایرانیان او 2 بنگلاديشان د چین په اوبو کې د یوې تیل وړونکې بیړۍ او یوې چینایي کارګو بیړۍ د ټکر په پیښه کې لا درک شوي دي. د تیلو په لېږدونکي ټانکر کې د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت تیل بار و. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور تفصیل له سفی الله ستانک زین اوري.
د تیلو لیوی لوی ټانکر بیړۍ پرون تر ناوخته هم لمبي خطلې. دا تیل وړونکې بیړۍ وړم ورځ د چین په اوبو کې لیوی کارګو بیړۍ سره ټکر شوې و. په پیخه کې د بیړۍ 2 ایرانی او 2 بنگلاديشي سورلې لا درک دي. په دې بیړۍ کې 1,06,000 ټنه تیل انتقالېدل. د یو میلیون بیرل تیلو بیا چې په دې ټانکر کې ځای شوی و شپېته میلیونه ډالر اټکل شوی. د چین د ترانسپورت وزارت پرون وویل د سانچی په نوم د تیلو دا ټانکر بیړۍ چې د پاناما بیرغ پرې رپېده لا هم سوځي او ډېر اندازه تیل ترې تللی دي. هڅې روانې دي چې سورلۍ وژغورل شي. د ایران د سمندري بندرونو رئیس محمد رستاد وویل ناسمې هوا او د اور زیات دود د ژغورونکې ډلې کار ستونزمن کړی دی. د چین د ترانسپورت وزارت ویلي د چینایي کارګو بیړۍ ټولې 21 سورلۍ ژغورل شوې دي. کارګو بیړۍ چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپېده 4 ټنه غله انتقالوله.
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوس به رضوان مراد راته ووایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د هند مبهمه پالیسي تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړی دی. ټایمز آف انډیا لیکي د افغانستان په اړه د اساسي لورو تګلارې ښکاره دي. امریکا غواړي پرته له دې چې کوم زیان وویني له افغانستان څخه ووځي. واشنگتن نه غواړي چې د پاکستان اټومي وسلې د جهادي ډلو لاسو ته ولویږي او یا دا ډلې پر امریکا حمله وکړي. ورځپاڼه وایي پاکستان په دې باور دی چې بریالی شوی دی او غواړي خپل د خوښي حکومت کابل کې رامنځته کړي. پاکستان دا هم غواړي چې کشمیر هم د اسلام آباد په خبره له هند څخه آزاد کړي. د مطلب لیکوال وایي چین هم نه غواړي چې د دې هیواد له چنې وهلو پرته دې په آسیا کې یوه پاڼه هم وخورېږي. روسیا غواړي نړیوال ځواک وسی او پاکستان د افغانستان په چارو کې لیواله وساتي. خو ټایمز آف انډیا پوښتنه کوي چې په دې ټولو کې په افغانستان کې د هند رول څه دی. ورځپاڼه لیکي پر امریکا د 11 سپتمبر له بریدونو وروسته هند غوښتل افغانستان ته سرتیری واستوي خو واشنگتن دا موضوع رد کړه. بیا د پخواني صدر اعظم منموهن سنگ د واکمنۍ پر مهال هند په افغانستان کې د پوځي حضور مسأله مطرح کړه خو د پخواني جمهور رئیس اوباما ادارې ورسره موافقه ونه کړه. ټایمز آف انډیا زیاتوي نوی ډلی د افغانستان د بیا رغونې په پروسه کې ونډه واخیسته او میلیاردونه ډالر یې ولګول خو اوس چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هند غواړي چې افغانستان ته سرتیری واستوي صدر اعظم نریندرا مودي دا غوښتنه رد کړې ده. تلګراف ورځپاڼې بیا د هغه سرتیری کورنۍ ته د برتانیې د شاهزاده هری د خواشینۍ د پیغام په اړه لیکلي دي چې ویل کېږي د افغانستان په جګړه کې له ګډون وروسته د رواني ستونزې له امله ځان وشنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي 9-ش کلن ناتن هانت د افغانستان په هلمند ولایت کې دنده ترسره کړې وه او له شاهزاده هری سره د سرتیرو په هغه ډله کې و چې د سرک د غاړې ماینونه کشف او خونسا کول. شاهزاده هری د هند کورنۍ ته په یو ځانګړي لیک کې د خپلې خواشینۍ او تسلیت پیغام استولې ده. ټلګراف رسپانه زیاتوي چې نتان هند لیوې مودی راهیسې لرواني ناروغي او ډیپریشن یا ژور خفګان سر ټکو او د ستونزې له خپل ملګرو سره هم شریکه کړې و. د هند مړې د جنوري په 2 نیټه د هغه په کور کې ومندل شو. دغه سرتیری د غراز دفاع وزارت لخوا نوموړي ته د لازمي درملنې او روغتیاي اسانتیاو د نه برابرې دوه هم شکایت درلود. په همدې حال کې د برتانیې پوزوي چې د نتان هند د مړینې په اړه تحقیقات کوي.
فضایی څېړونکو ویلي چې په 2010 میلادي کال کې شاوخوا 2000 آسماني ډبرې د مځکې له څنګ څخه تیرې شوې دي. نور تفصیل له اسمت سروان اوري.
د فضایی علومو څېړونکي وایي په 2010 میلادي کال کې تر 2000 زیات شهابونه یا تیږې د مځکې له څنګ تیر شوې دي. د نیوز ویک مجلې د راپور له مخې څېړونکو په 2010 میلادي کال 2000 ناپیژندل شوي تیږې ثبت کړې شوې چې د مځکې په 280 میلیون مایلۍ کې تیرې شوې دي. تر ټولو وروستۍ ډبره یا سیارګۍ د دسمبر په 28مه د مځکې او سپوږمۍ ترمنځ تیره شوه. تر دې وړاندې د فلورانس په نوم آسماني پرشه یا ډبره چې اندازه 4 کیلومتره او 400 متره و د اگست په 10مه د مځکې کورې ته نږدې تیره شوه او هیڅ خطر یې پیښ نه کړ. په مجموع کې ساینس پوهانو تر اوسه پورې څه باندې 10000 ډبرې یا سیارګۍ ثبت کړي چې د مځکې له څنګه تیرې شوې دي. د فضائی تحقیقاتو د څیړونکو په وینا تر ټولو ډیرې تیږې چې دوی ثبت کړي په نویم لسیزه کې تیرې شوي دي. د ناسا د فضائی علومو متخصص پل چاودس وایي د دې معنا دا ده چې اوس انسانان تر پخوا د خپلې مځکې له څنګه تیرېدونکې ډبرې زیاتې کشف کولی شي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، د انصاف پلټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی سرخی په نامه یو کس ازادي راډیو ته تلیفون کړی چې د کابل لوګر په لار پرته د لس جریبه ځمکه د ولسی جرګې یو غړي محمد اکبر ستانګزی په زور نیولې ده. د دې ستونزه مو د ولسی جرګې د غړي محمد اکبر ستانګزی او د کابل ولایت له چارواکو سره شریک کړه. لومړی به د محمد اکبر واحدی یوسفزی او ورپسې به د کابل ولایت د مسؤلینو خبرې واوري.
د انصاف پلټکه
رو رستانوم څه ده؟
واجی محمد اکبر واحدی یوسفزی سرخای.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
د کابل نه.
خا ټلیفون دې په څه خاطر کړو؟
ټلیفون په دغه خاطر کړو چې موږ مظلوم یو بیچاره یو او حکومت کې سړی نه لرو چې جمع له خوانم ډېر بیچاره خلک ودا سره یو وکیل د زورګوی ده. موږ د ته ورغلو دې څلور دېشته ورغلو خپلوانو ته ورغلو کلي ته ورغلو چې دا سړی له موږ سره ظلم کوي. دا زموږ وطندار ده، دا زموږ وکیل ده. موږ د ته رایه ورکړه چې ته زموږ نه دفاع وکړه. ټولې نه سره سره کې دی څه وایي؟ وایي دا خو ما اخیستی ده په قوالې شرعي باندې.
هغه موضوع لږه روښانه کړه چې څه ده استانه څه نیولي؟
اکبر اکبر دروازه
ملکیت قانونی اسناد لري؟
اسناد هم لرو. پنځه کاله کېږي دا مځکه صاحب اخیستی ده. سړی په سر ژوندی ده، له هغه شاهدي وایي چې دا مځکه د حاجي اکبر څرخی ده. ما پرې خرڅ کړی ده. دا ټول کلی شاهدي وایي چې دا د حاجي اکبر څرخی ځکه ده. ستانګزی ظالم ده، جابر ده. دا د چا خبره نه مني صاحب. ته ما کور کې جوړ کړی ده او ځکه مې کې خرڅ کړی ده په دغه ځای کې. کوی مې کښ کول یا خپل موټر ټینګ مې کړ چې ولې په دغه ځکه کې دا ټول کله دغه خبر تایید کړي چې دا ځکه چې حاجی اکبر سرخی ده.
تاسو کله محمد اکبر ستانګزی سره مخامخ خبرې کړي؟
هو ستانګزی نه چې ورزو ستانګزی وایي چې وروره ما دا دوه میاشتې کېږي یا درې میاشتې کېږي چې ما اخیستی ده د مامو صادق د ورور له وکیل نه مې اخیستی ده. ما ورته وویل چې وکیل صاحب دا خو قانون په جهان کې نشته چې یو شی خرڅ شوی پنځه کاله مخکې او ته اوس وایې چې ما بیا تکراري اخیستی ده. په جهان کې او په اسلام کې او په شریعت کې خو دغه قانونونه نشته. زه دغه څلور پنځه ثبوت لرم چې یو مې کور پکې جوړ کړی، بل مې ځکه کې خرڅ کړی ده هغه هم ځکه مې په سړي باندې څرخی باندې خرڅ کړی دی، هغه څرخی په بل چا باندې خرڅ کړی دی. دوه ثبوته سل موټر تیږې کړه چې وجه دا درېیم ثبوته چې کوای مې کش کولی، دا څلور ثبوته پنځم ثبوته داسې دا ټول کلی ټول شهیدي وایي چې دا ځکه د حاجي اکبر څرخی ده.
دا ځمکه تا له چانه اخیستې وه؟
دا مامور صادق د محمد علی خان زوی د ساق د شوکو ده.
خا محمد صادق پوخا د ځمکه پتا خرڅه کړې وه او اوس په محمد اکبر خرڅه کړه؟
د نه ده خرڅ کړی ده. سانکزی وایي چې ما د مامور صادق د ورور لوکیل نه اخیستی وه او کال کېږي چې ما اخیستې ده. نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب محترم، نه قانون منه، نه شریعت منه، نه دلیل منه، نه د ما دغه کوم ثبوت خبرې چې درته کوم، د څلور پنځه خبرې چې زما کور پکې جوړ کړی ده او ما مځکه پکې خرڅ کړی ده او دا خلک ټول شهیدي وایي او سل موټر تیږې مې کې اچولی ده، دغه یو خبره ته زما نه منې، یو د خپل خبره دې نیولې ده چې دغه یو کال کېږي چې دغه مځکه مال د مامور صادق دی ورور لوکیل نه اخیستی. دا په کوم جهان کې دغسې نرخ او دغسې قاعده او دغسې قانون ده چې یو مځکه پنځه ویشت کاله مخکې خرڅ شوي بیا باید له پنځه ویشتو کالو نه دغسې یو زورور سړی لکه تا غوندې پیدا شي چې وکیل یې او ته د وکیل شوی د غصب دپاره، د ظلم دپاره، د جبر دپاره وکیل شوی او د دولت رنګه به دې.
دا مشکل مو د کابل والي ته رسولی؟
دا مشکل والی ته رسولی ده. موږ څوک والی ته نه پرېږدي، غریزان چې وشي بېرته بېرته سپین راته وباسي.
دا ځمکه چیرې واقع ده؟
دغه د خوش نسیسای ځي ټانګ عزیز اوټاک ته ځي، د ټانګ عزیز اوټاک نه چې تېرېږي پاس باغ د شهزادظفر نه ټیټ دغه مځکه د ما ده چې اوس د اکبر ستانکزی دغه د ما مځکه دیوال کړی ده. خښتې کښې لګولې ډېر لوی دیوال یې کښې ویلې ده، یو دوه لکه درې لکه خښتې پکې مصرف کړي دي.
دا مربوط د ولایت لوګر ده؟
نه، دا مربوط د کابل ده او د بګرامي د ولسوالي ده. صاحب
ولسوال د بګرامي څه وایي؟
ولسوال د بګرامي چې ورغلي هغه ولسوال وکړه کشین و وایي هغه باندې زموږ زور نه رسېږي وکیل اکبر باندې.
د انصاف په لټه کې
د دې ادعامو د ولسی جرګې لغړی محمد اکبر ستانکزی سره شریک کړه. ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ادعا بې بنسټه ده او د هیچ ازمکه نه ده غصب کړی او غاصب نه ده. ستانکزی دا هم وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه شته او ادعا کوونکی د خپل ادعا ورسره شریک کړي. دغه ستونزه مو د کابل د والي له ویاند ښاغلي نبی الله پیرخیل تر غوږه ورسوله. جناب پیرخیل، د محمد اکبر په نامه یو کس ټلیفون کړی دی چې د ده تقریبا لس جریب ځمکه یو بل کس غصب کړي. که داسې قضیې کابل ولایت ته راورسیږي په حق له څه اجرات کیږي؟
جناب سیند صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کابل ولایتي ادارې یوازینۍ موخه خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کول دي او د خلکو حقه حقوقو خوندیتوب ته موږ کار کوو. دا خو یوه حقوقي موضوع ده. محمد اکبر محترم ورور د کابل ولایت مقام ته مراجعه وکړي. موږ کابل ولایت مقام کې د حقوقو ریاست لرو. موږ به د ده موضوع حقوقو ریاست ته ولېږو. هغوی به د قانون په رڼا کې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به د دوی موضوع وڅېړل شي. موږ د حق طرفدار یو. هر چا حق چې وي باید حق حقدار ته ورسول شي. په دې اړه باندې موږ اوس نو مخکې له دې نه موږ تصمیم نه سو نیولی او نه هم څه ویلی سو. دا کس د راسي کابل ولایت مقام ته دې مراجعه وکړي. موږ به یې موضوع د حقوقو ریاست ته ولېږو او یا حقوقو ریاست ریاست سره به خبرې وکړو چې موضوع یې څه ډول ده، څه ډول قرار لري، د قانون په رڼا کې به یې ستونزو ته انشاءالله رحمان رسیدګي وکړي.
جناب پیرخیل، پخوا تر دې داسې قضیو سره مخامخ شوي یاست او څه اقدامات په دې سه کې شوي او نتیجې څه وي؟
د کابل ولایت اداره د کابل نوې رهبری د ځمکو د کاسبینو پر وړاندې منګه جدي او د ځمکو د کاسبینو پر وړاندې باندې موږ جدي اقدام کوو او په هیڅ صورت د ځمکو غصب د کابل ولایتي ادارې ته د منلو وړ نه دی. جناب سین صاحب، تاسو بهتره معلومه ده موږ تاسو په افغانستان کې محکمه لرو، څارنوالۍ لرو، دغه راز د حقوقو ریاست لرو. دغسې موضوعات کراغلي هم دي چې ولایت مقام په دې باڼه باندې سم د لاس پرېکړه نه شي کولی. موږ دغسې موضوعات د حقوقو ریاست ته لېږلي، هغوی څېړلي دي. بالاخره موضوع څارنوالۍ تلل، څارنوالۍ څخه محکمې تلل ده او د هر چا حق چې سوی ده حق اقدار ده سپارل سوی ده. موږ د حق طرفدار یو. په ټوله کښې د کابل ولایتي اداره موخه، یوازینۍ موخه ولسونو ته خلکو ته خدمات وړاندې کول دي. موږ د ولسونو همکاري هم غواړو په دغه غوړه په هله باندې چې حق حقدار ته ورسي.
ډیر زیات تشکر.
مهرباني.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی په نامه یو کس وویل زمکه د ولسی جرګې غړي محمد اکبر ستانکزی غصب کړي. ستانکزی دا ادعا به بنسټه ګڼي او د کابل ولایت چارواکي وایي چې د زمکه مدعی د دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزې په قانوني ارګانونو کې وسیړل شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نورو ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کومورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ کېدای شي په همدې کسانو کې ستاسو رقم وي. ډېر مننه څنډوم د دوی پیغامونه به واورو.
هلو السلام علیکم. ما سره یو نفر دی د غاجان په نامه دی د جبدالحق لالا زوی دی د اول نشکې دی چې دلته په کوټې کښې موږ بندې کړې دی محتاط دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي. وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبری کوم د لشکرګاه هلمند ولایت څخه. زما سره یو ګونګ راسره دی عسکر لس ورځې کېږي. زما سره راسره دی په چپه پښه یې خوږ ده. ډېر خوارخۍ پازام دي د امرجنسي او روغتونو سور سلیب ګولو ته مې لیستل دی چې کورنۍ نه وي علاج یې نه ورکوي که د هر چا وي. زما سره بیا په دغه شمېرې باندې زنګ ونیسي 0 1 4 3 4 3 9 3 5.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه 2.5 کاله کېږي چې ورک دی د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده یا دا پیغام موږ سره درته نشر کړي او موږ د هغه پیغام نمبر نه و اخیستی او که هغه نفر زموږ غږ اوري په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 9 4 6 3 5. بله شمېره ده 0 9 4 6 3 5. وسلام.
الو ازادي راديو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کښې د ځای موقعیت یې دقیقا ما ته نه دی معلوم خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړي دي چې دوی د خپلې کورنۍ څخه 10 کاله کښې ورک دی. د ده په باره کښې چې هر څوک معلومات ما څخه غواړي زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 8 9 3 5 2 1. یا یې تکراروم 0 9 8 9 3 5 2 1.
او دغه احمد شاه نام سیدی دا د ذبیح الله زوی دی دغه معلومات ما دې تر لاسه کړی دي د ما ته وېد دي چې ما د قربانو سره تاسو کوشش وکړئ چې د رادیو د لارې څخه ما سره په تماس کې سي ما د دغه ټلیفون د شمیرې سره کولای شي د دوه قربان شي د دوی سره په لاین کې سما داګه د دوی یو ورکال ورسته تر لسو کالو ما ته درک معلوم دی د ټلیفون د لارې څخه ما د دوی سره خبره کړې ده دا یو ځای بندي دی په پولیس شخص کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله دا یو نوم تکراروم دا چې د ولایت ځان پوښتنه نه ده چې احمد شاه ولد ذبیح الله زما د ټلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دوی د قربانو سره په لاین کې سما والسلام
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1 یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي
دا وکیل احمد استاد ارغندا ول سوالی څخه خبرې سره کوم ما یو غادي خلیل احمد په نامه دي نو دا څلور دغه مشهور چورک دي نو کار څوک په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه چې پنځه راځي زنګ راوي چې پر اویا اچا یو دیش څلور دیش دوا شماره یو ځل بیا و چې پر اویا اچا یو دیش څلور دیش دوا وسلام
السلام علیکم د پکتیکانه خبر کوم تورجان څنګه مزین د پکتیکانه خبر کوم نو یو تر بیا کاز ورکړل مستوخانه میزي چې ورک د بختورجان واڅ کارکیز د کورنا درکده کمر یا دنه کې اچا درکیز به دیش مېره د موږ ته زنګ وږي چې په وسه ونه نیوي څلور ونه نه څلور سواتا یو د بیاش مېره چې پر و نه نه سپاج یو نه څلور اتات کار چې معلومات کې دی الګ یعنی دې په دیش مېره زنګ وږي وسلام
بله السلام علیکم د کندوړه ټلګرام په فلوید مناریو د غرمې سیمې څخه محمد صبر اکون ما یو کاغذ ویلي منو درهم په نامه دا تقریبا د ورځې خلک کې چې زه راکنه ملمیر نو د ازادي راځي کاکون څه ظاهره ده چې نو دغه معلومات راته کې چې سیات معلومات نه په داش فائدې متزنګ وي سه پر و سه پر درې درې شپه سه پر نو څلو سه پر او بل څه دې اش نه ده سه پر څلو 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 ساته ته او څه ودو وشو سلام
زمما ثویب د غابل ولایت شاجیل ولسوالی د عظمت لیکري خبره کومه لکه امامت کاظم په نامه باندې یو ځوان د انګلیس کولو سپورټس کولو په شاو خاطه د لټول میچ کې څلور نظر کته وي د کڅو په ځ په اړه باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټه دی او زنګ راو او اطلاع دې چې فازاب ده ډیر خوشاله ده ډیر خدردان ده سلام علیکم
الو سلام علیکم زه غورما شوم ول سوالی انده باغه سوالات کوم ان شیرین میزم ما ورته کله کنداونه یا ته یو سره یو میا شوشل کی کیتلی وخواري نه درا کته دا یی دی نه تا ور کوي دوی درې څلور ان کی شماره سپر وته دوا ور دوا سپر وته دوا ور دوا و دوا اته سپر و دله شماره سپر و اته نه پنځه سپر دوا ور شپږ و دوا په دغه شمارو کې زنګ ووي وسلام
السلام علیکم زه د ازادۍ راځو کار کوم کو ته ټول سلام کوم زما یو دوا ځان دې د ورماشه ولسوالۍ اورنګ کې یو څوک مو څه معلومات راکې بيدل شيرندر پدغه نمبر باندې سه پروات نه بیا ته دوا درې واره و یو اخرانه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد نعیم زابل ولایت شمه زور سوالی د څنګه کې زه خبره کوم. ما یو ورو محمد حسین دنیا سکیش نه درکته و د کار چاته معلومات یا سره یې کار سره کې یادې په خپل اورې مو سړې ته د خپل ناوکه بزا واسه میره چې په سلور اویا یو نیو یو دې استاتوي سپار یا چې په سلور اویا یو نیو یو دې استاتوي سپار مله شهره دا ولې په سلور اویا نیو اصل نیو یو څه یو څه کار چاته معلومات یا سره یې دې په اورې په سلې خدای شهره ته د خپل ناوکه باندې.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانیم د بلوچستان کوټه څخه خبره کوم. خانودی صاحب نو زه دا پیغام درته ریکارډوم د ازادي رادیو ټول مینوال ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غنی نمیږي په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار. نو غنی که په خپله زما اواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی پاک له معلومات لري ما لدې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپل شرنی جم تر لاسه کی. نو ک 0 3 1 4 8 0 1 00 1 ډیره مننه.
اوری السلام علیکم. د روزګان د ولایت د گیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم مسیم در حمدل زیم محمد نیم نمیرم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې د حاجی سید فکر مرحوم زوی دی. دا ډیر وختونه کیږي چې ورک دی تقریبا 15 کاله کیږي چې ورک دی. غواړم چې د دې پاته کار چې موږ ته په لاس راکله پر دې باندې ډیر غټه جایزه ورکولای شو او زما د ټلیفون شماره کولای شي چې و غواړي. ما د ټلیفون شماره د 0 3 4 4 4 5 دغه زما شماره ده. کولای شي چې پر دغه شماره ماته یا پیغام راوستوي یا کولای شي چې ټلیفوني اړیکه ونسی. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی. زما یو د خالص زوی دی چې نوم یې نظر علي دی. حافظ نظر علي په سپین بولدک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څه نظره کوي. د کور څه تللی خو مدرسه کې و د مدرسې څه بیا طالبانو ځانوالانو سره خبر وسی وله. نو اوس نظره کوي که چا ته په هغه نظر علي معلومات یې یا لیدلې یا پېژني موږ ته دې پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ ووهي. دغه زما خپل ټلیفون نمبر دی 0 5 5 3 3 3 بل نمبر 0 5 0 4 4 6 5 او دغه د دې د ورور د ټلیفون نمبر دی 0 8 8 5 5 0 صفحه کې یو ځنه در کې مرتفه دغه شماره باندې کثیر مرتفه معلومات ترلاسه کړئ. ډیر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د شنه خبرې کوم. بیا هم د ورکسو ځنو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما پروژه یو لکري چې څوک هم معلومات لري په دغه شمیره دي خامخا ټلیفون راته وکړي. شمیره ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0 یعنی یو ځل بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0 د وخت را کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشدو پیل.
السلام علیکم. زه د مهران د ولایت د مهران د ولسوالۍ خبره کوم. ما یو خواږه ده د کندهار د ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتنیر د کلی که ما دا غاغا غوري او یو ترې خپل اپ محمد نه میږي ترې چې محمد نه بل د کریم نه میږي او ته ما دا غلم بار ورکه چې څه پر وو تالور دو یو صفر تالور نو تالور او صفر پنجا دا نمبر دی غزادی در اتنین او تنشر که یا چه دای واقعی ما تا زنگ وای چه منگوی اتباس را فایده چی دا نمبر بیار تا نشر که اوما صفر وو تالور دو یو نه تالور صفر پنجا.
السلام علیکم زانر در تانه در پاکستان و مسلمان و تاس تا تلیفون که اوما و ما یه وقت شده چنون این از ماما دا کام ترکه ده کنار و سیدون که در ادریس لور کاله کیز ما تا یه پا در مرگ در جوان درک نسته که چه تا معلوماتی ما تا دو دا شمیر تلیفونو که سپر سپر دونی ریس و ایوال ساتر لس ندیس یو سال تنجوس و سلام پیسرا.
السلام علیکم زمج ولاد هرمند ولاد سخفتای سر خبری کن زمای ورور دی دنور محمد پر آمده شاکر ما باندې مشهور و دا دوه کاله کېږي چې نظره کدی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښی شوی په کندهار کې دا دوه کاله کېږي د هلمند د ولایت یو سړی دی نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کړي او یعنې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو صفر اووه سوه یو اتیا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش که چېرې هر مسلمان ورور چې معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام
زه جمعه خان د هلمند ولایت د کرشن ولسوالۍ سیاسي پته ناکم موږ یو ورک عزیز دی چې هغه چې کور نومېږي دوه کاله کېږي چې د کورن لاندې راکوي او هېڅ پاته د مرګ یا د ژوند یې موږ ته نه کېږي د کوم هر مسلمان ورور سره چې یا کار کوي یا یې لیدلی وي په دغه لاندې شمېرو سره موږ ته دیارې کونی صفر اووه دوه نه اووه پنځه شپږ نه اووه بله شمېره ده صفر اووه دېرش درې اووه شپېته شپږ څلور. السلام با احترام سیستم مننه کوم چې دا موږ پیغام په زور زوار نه نشر کی دا موږ ورته دې سپیدا.
الو زاود وکیل نه یا جما ملک کا کازی ما ورور ورک دی اسماعیل فنامه دا یو څوار لس کال کیږي چې ورک دی کار شاته فاته یې په دغه شماره باندې دیاړي کوونه چې سپر وو سپر دوا نه پنځه یو درې سپر وو د چاچینو د ولسوالۍ دی د خونې یوازې شماره بیا در سوم صفر اووه صفر دوه نه پنځه یو درې صفر اووه هر چا ته معلوم یا ژوندی یا بندي یا ورک مړ په دغه شماره باندې دې زنګ ووایي خپله شیرني دي ته د لاسه کې اسماعیل نومېږي دا ورک نه پاتې.
بله السلام علیکم عبدالرحمن شمزای د زابل د شمزول سوالی څخه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. زموږ یو قریب په نامه د مهاجر د سپین اکا زوی درې کاله کېږي چې له کوره نه درکه سوی ده که هر مسلمان ورور ته معلومات وي موږ ته دې د اسلامي ورورۍ له مخې په دغه شماره زنګ ووایي چې پر اووه سوه څلور څلوېښت اووه اویا څلور نوي نه نوي دوهمه شماره ده صفر اووه سوه څلور څلوېښت واویا څلور څلوېښت پنځه اویا او خپل جایزه دې واخلي. وسلام.
السلام علیکم زه رز محمد یم د هلمند ولایت د نوزا د ولسوالۍ د رباط کلي اوسېدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د نوزا د مرجې ولسوالۍ د قصا او د سیمې څخه ستا سره خبره کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور د میاخ شیدی او ورور می ګل احمد د میش او اخی متر در محمد د میش در محمد د سروا کاز دی او ګل احمد چې د محمد غوس کاز دی د دوه کال او درې میاشت کې چې د کور نه درکسې دي نو چار مسلمان ورور په معلومات لري او ځای بنجان یا او ځای مړی داسې می سر ټلیفون په دوه شمیرو اړیکه ونی چې ټلیفون شمیرې د صفر وای صفر شپږ وای صفر وای اته درې درې بل شمیره د صفر وای صفر دوه دوه یو صفر نه اته پنځه ټلیفون شمیره ځل بیا صفر وای صفر شپږ و صفر و اته درې درې او صفر و صفر دوه یو صفر نه اته پنځه. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. ما نوم فرید دی د هلمند ولایت اوسېدونکی یم.
زما یو اکا دی د مرجې ولسوالۍ یم. نو زما یو اکا دی د یوسف په نامه دی، دا 15 کاله کېږي چې ورک شوی دی. هر ورور ته معلومات وي نو په دغه نمبر دی زنګ ووهي، 0 3 5 3 8 5 5.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او له خپلو کورنیو سره یوځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زچی قدم پا